مشال ډیو په روان خبرونه کې د خپل قربا اسلام مومن سلامونه مني وخت شوې 2 بجې په دې غړي کې به لومبه تاسو یو څو راپورونه درکوو چې په کې تاسو دا هم اوریدئ شئ چې پاکستان کې څه سیاسي حالات روان دي دا وخت په دغه به په هانه څه نظر لري دغه راځه په روسي نیمه کې بیا تاسو ته سروې اونیز خبرونه په ژوندۍ بڑا وړاندې کوو دغه قربانا ملیحه زیاده د خو تر هر څه مخکې ورزو مجد بابر ته چې تاسو سره تازه خبرونه وړاندې کړي
ستړي مشهیرون به د مشال د خبرونو سره ټکی د پاکستان واکمنو اتحادي ګوندونو تیر شپه په اسلام آباد کې په یو غډه خبري ګونډه کې د پنجاب د اعلی وزیر د انتخاب پاړه د سپریم کورټ د مقدمې نه د بایکاټ اعلان کړي د پوځي عملیاتو لامل د شمالي وزیرستان بې کوره شو سلګونو کډوالو نن د جولای پر شپږویشتمه د پېښور پریس کلب مخې ته احتجاجي ناشته پیل کړې ده برتانیې د جولای پر شپږویشتمه ویل چې داسې هیڅ نښې نشته چې د اونۍ په پای کې د اوډیسا د تور سمندرګي په بندر کې د اوکراین جنگي بیړۍ او د بیړۍ ضد توغندیو ذخیره شتون لري. اوس د مشال خبرونو تفصیل د پاکستان واکمنو اتحادي ګوندونو تیر شپه په اسلام آباد کې په یو غډه خبري غونډه کې د پنجاب د اعلی وزیر د انتخاب په اړه د سپریم کورټ د مقدمې نه د بایکاټ اعلان کړي د ائتلافي ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراټیک موومنت او د جمعیت علماء اسلام فیډلی مشر مولانا فضل الرحمن خبري غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې دوی د دغه کیس د اوریدنې نه بایکاټ اعلانوي.
عدلیه نے بینچ نے
عدالت د یو غیر جانبدار او پرسکونه زړه سره زموږ پر غشتنو د غور کول پر ځای هغه رد کړي. نو موږ ټول سیاسي ګوندونه خپل واضح دریس پډاګه کوو. اوس به موږ په دې مقدمه کې د دې درې کسیز جرګګۍ مخته نه وړاندې کیږو. موږ د دې بایکاټ کوو.
مقدمه کا بایکاټ کریں گے.
د دغه غونډې وروسته د اتحادي ګوندونو ګډ خبري کانفرنس ته د مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وویل دا یو مهمه مسله ده، نو ځکه د دوی غوښتنه ده چې د پنجاب د وزیر اعلی د انتخاب د مقدمې اوریدنې لپاره دی د سپریم کورټ د ټولو قاضیانو بینچ جوړ کړل شي. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشرانو ویلي د ائتلافي ګوندونو د بایکاټ سره به د عدالت پر فیصله اثر نه پرېوځي او باید چې دغه ټولو ته د منلو وړ وي. سپریم کورټ نن په دویم ورځ د پاکستان تحریک انصاف ګوند او د وزیر اعلی د سوکۍ نومان چودھری پرویز الهی پر درخواست د هغه مقدمی اوریدنه کوي چې پکې یې د جولای پر 22مه په اسمبلی کې د پنجاب صوبې د وزیر اعلی انتخاب په اړه د مرستیال سپیکر فیصله چیلنج کړی ده. د جولای پر 22مه د پنجاب اسمبلی مرستیال سپیکر دوست محمد مزاری د سپریم کورټ له پخوانی فیصلې سره سم د مسلم لیگ قاف ګوند لسو غړو رائے رد کړي او په دې توګه د هغه ګوند مشر پرویز الهی پر ځای حمدا شاهباز د اعلی وزیر پتوګه منتخب شو چې د جولای په 23مه د خپل هدي سوګند هم پورته کړ. لدې وړاندې تیر ورځ د پاکستان سپریم کورټ د هغه واد د واکمنو ګوندونو هغه غوښتنه رد کړه چې پکې د پنجاب وزیر اعلی د انتخاباتو په اړه د کیس اوریدنې لپاره په ټولو قاضیانو جوړ بنچ یا فل کورټ جوړولو غوښتنه شوې و. د پوځي عملیاتو لامل د شمالي وزیرستان بې کوره شو سلګونو کډوالو نن د جولای پر شپږویشتمه د پېښور پریس کلب مخې ته احتجاجي ناشته پیل کړې ده. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې د هغو 2000 کورنیو د کډوالو حیثیت بیا بحال کړي چې خپلو سیمو ته ستانه شوي نه دي. د دې احتجاجي ناستې یو منتظم ملک زکیم خان مشال ریډیو ته نن وویل چې د آفتونو سره د مبارزې صوبایي اداره پی ډی ایم ای د دغو کورنیو ته د میاشتې په سر د 30,000 روپو مالی مرستې بیا بحال کړي او هغو کورشو وزیرستانیانو ته دی هم د کډوالو حیثیت ورکړي کوم چې په دې نګدو کې له افغانستانه خپل سیمو ته راستانه شوي. په کراچۍ کې په تیرو 2 ورځو کې د سیلابي بارانونو له وجې 10 کسان مړ شوي دي او ګڼ نور ژوبل دي. د سند صوبې د قدرتي آفتونو د نظم ادارې په خپل ویبپاڼه د جولای پر 23مه ورکړي چې د کراچۍ بیلابیلو سیمو کې په بارانونو او کورونو کې د اوبو جمع کېدو له وجې خلکو ته ګڼ مالي تاوانونه هم اوریدلي دي. د دغې ادارې د یو خبر له مخې زیاتره مرګ ژوبله د بجلی د کرنټ لګېدو له وجې مخې ته راغلي. بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د پشکال د بارانونو د پیلېدو سره سم د خیبر پښتونخوا د قدرتی آفتونو د نظم ادارې پی ډی ایم ای د جولای پر 23مه مشال ریډیو ته په یو استولي بیان کې ویلو چې ورستو بارانونو او سیلابونو په ډیر اسمل خان کوزدیر او خیبر کې خلکو ته مالی او ځانی تاوانونه هم اړولي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوري. اورسته خبردار چې برتانیې د جولای پر شپږویشتمه وویل چې داسې هیڅ نښې نشته چې د اونۍ په پای کې د اودیسا د تور سمندرګي په بندر کې د اوکراین جنگي کشتۍ او د کشتۍ ضد توغندو ذخیره شتون لري. د برتانیې دا خبره د کرملن د هغه دعوی سره په ټکر کې ده چې ګوندې روس د جولای پر درویشتمه د اوکراین یوه جنگي بیړۍ او د توغندو ذخیرې په نښه کړې وي. دا برید یوه ورځ پس له هغې شوی چې د جولای په 22مه روس، اوکراین، ملګرو ملتونو او ترکیې لخوا په استنبول کې د غلو د برآمداتو پاړه یو موافقه لاسلیک شوه چې د اوکراین د جګړې له امله د خوراکي توکو د بیو له لوړېدو وروسته به د نړیوال کړکیچ مخه ونیول شي. اوکراین په نړۍ کې د غنمو، جوارو او د لمر ګل د تیلو یو له سترو برآمد کوونکو هیوادونو څخه دی، خو پر دغه هیواد د روسي یرغل د بندرونو د سمندري لارو د بندېدو له امله د اوکراین د غلو د برآمداتو مخه نیولې ده. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال رادیو وردل چې مجید بابر وړاندې کول. په دې غړي کې ستاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو او ژوندې خبرونه سره به هم در وړاندې کوو، خو تر هڅه مخکې راځو دې ته. لکه څنګه چې تاسو خبرونه کې هم وردل چې په اسلام آباد کې 13 شپه ناوخته په ائتلافي حکومت کې شاملو ګوندونو تر مشاورت وروسته یوې خبري غونډې ته وویل چې دوی د پنجاب د اعلی وزیر د انتخاب د قضیې اورېدو نه بایکاټ اعلانوي. د هغې وروسته چې هم پرون سپریم کورټ د اتحادي ګوندونو هغه فیصله رد کړه چې پکې دغه مقدمې د اوریدلو لپاره په ټولو قاضیانو جوړ د بنچ یا فول کورټ غوښتنه کړې وه. عدالت په خپل مختصر فیصله کې ویل چې د پنجاب د وزیر اعلی د انتخاب مقدمه دومره پیچیده نه ده، نو هم موجوده درې کسیزه بنچ به یې فیصله کوي. د جمعیت العلماء اسلام موفی مشر مولانا فضل الرحمن ویل دا به یوه جانبداره فیصله وي، نو ځکه ترې دوی بایکاټ کوي. عدالت نن بیا ده دغه مقدمه اوریدنه کوي چې پکې د پرویز الهی او حمدا شباز سرمنځ د پنجاب د وزیر اعلی د انتخاب فیصله کیږي. تفصیل مجید بابر وړاندې کوي.
د پاکستان سپریم کورټ درې کسیزه جرګه د پنجاب صوبې د اعلی وزیر د انتخاب په اړه د سیاسي ګوندونو او د سپریم کورټ بار د شپږو پخوانیو مشرانو لخوا په ټولو قاضیانو مبنی د جرګه جوړولو درخواستونه رد کړل. د جولای په 15مه ماسخوتن په مختصره پریکړه کې د پاکستان چیف جسټس عمر عطا بندیال وویل چې دا دومره پیچیده او غټه معامله نه ده، نو ځکه د دې قضیې د اورېدو لپاره په ټولو قاضیانو مبنی د فول کورټ د جرګه ضرورت نشته. د دې ترڅنګ د قضیې د اورېدو پر مهال قاضی په اسلام آباد کې د فول کورټ لپاره د مطلوبه قاضیانو د نه موجودګۍ دلیل هم بیان کړو. ستر قاضی بندیال په خپل پریکړه کې زیاته کړه چې نن د جولای پر شپږویشتمه به په ستر قاضی عمر عطا بندیال، قاضی اجاد الحسن او قاضی منیب اختر مبنی درې کسیزه بنچ د پنجاب صوبې د مرستیال سپیکر دوست محمد مزاری د هغه امر د قضیې اوریدنه کوي چې پکې د پنجاب د اعلی وزیر د انتخاب پر مهال یې لس رایې مسترد کړې وي. خو تېره شپه وخت په وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې په ائتلافي حکومت کې د شاملو ګوندونو مشرانو د ستر عدالت د دې پریکړې په اړه د مشاورت نه پس په یو ګډه خبري غونډه کې د ستر عدالت دا پریکړه رد کړه. په دغه موقع د پاکستان جمهوري غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن د ائتلافي حکومت په استازیتوب خبري غونډې ته په وینا کې وویل،
عدالت د یو غیر جانبدار او پرسکونه زړه سره زموږ پر غوښتنو د غور کولو پر ځای هغه رد کړي، نو موږ ټول سیاسي ګوندونه خپل واضح دریس په ډاګه کوو چې که د فول کورټ غوښتنه مسترد کیږي نو موږ هم د عدلیې دا پریکړه ردوو. اوس به موږ په دې مقدمه کې د دې درې کسیزه جرګګۍ مخې ته نه وړاندې کیږو، موږ د دې بایکاټ کوو.
اس بینچ کے سامنے پیش نہیں ہوں گے، مقدمے کا بایکاٹ کریں گے.
دا په داسې حال کې ده چې د جولای په 15مه په اسلام آباد کې د پاکستان جمهوري غورځنګ د مشرانو ترڅنګ په واکمن ائتلاف کې شامل د سیاسي ګوندونو مشرانو د پنجاب صوبې د اعلی وزیر د انتخاب د قضیې په اړه د اوریدنې نه مخکې تر څو ساعتونو جاري خبري غونډه کې د فول کورټ بنچ جوړولو غوښتنه په بیا بیا تکرار کړه. د خبري غونډې پر مهال د پاکستان جمهوري غورځنګ مشر او د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې امیر مولانا فضل الرحمن ویلي وو چې په دې موجوده درې کسیزه جرګه مو باور نشته، نو ځکه فول کورټ غوښتنه کوو. د جولای په 22مه ستر عدالت په ابتدایي اوریدنه کې د پنجاب د اعلی وزیر انتخاب کله دم ګرځولې وو او حمدا شاباز شریف یې د جولای تر 25مه پورې د صوبې ټرستي یا امانتي اعلی وزیر ټاکلې وو. د جولای په 25مه ستر عدالت سندي ویلي چې دا محل د حمدا شاباز حیثیت ته خدا عدالت نه بهر د پاکستان تحریک انصاف مرکزی جنرال سیکرټر اسد عمر وویل چې پنجاب صوبې کې د دوی ګوند په پارلمان کې اکثریت لري او تم تمه لري چې نن به دا قضیه نوره نه ځنډیږي.
زمونږ ګوند د آئین او قانون د احترام ګوند دی، نو ځکه موږ د ستر عدالت د قاضیانو دا دلیل منو چې په دې قضیه کې بیړنۍ پریکړه ونه کړي. موږ دا دلیل قبلوو خو تمه لرو چې نن به په دې اړه حتمی پریکړه وشي.
په ټولو قاضیانو مبنی د جرګګۍ جوړولو په اړه د جولای په 15مه قضیه کې د ستر عدالت مخکې د پنجاب د مرستیال سپیکر دوست محمد مزاری نمائندګي وکیل عرفان قادر، د پاکستان مسلم لیگ قاف د مشر چودھری شجاعت حسین نمائندګي، بیرسٹر صلاح الدین، د پنجاب د اعلی وزیر په ټاکنو کې د امیدوار چودھری پرویز الہی نمائندګي علی ظفر، او د پاکستان پیپلز ګوند نمائندګي پخوانی وزیر قانون فاروق ایچ نائک وکړه.
ودونکو مشال ډیو ته وګورئ چې څنګه تاسو د مجید بابر په راپور کې واردل چې په اسلام آباد کې تیر شپه ناوخته په اطلاعاتي حکومت کې شامل ګوندونو تر مشاورت وروسته یوې خبري غونډې ته وویل چې دوی د پنجاب د اعلی وزیر د انتخاب د قضیې اورېدنې نه بایکاټ اعلانوي. نو قانون پوهان وایي پاکستان کې په عدالتونو د عدم اعتماد اظهار یا د عدالت د بنچ نه بایکاټ کول کومه نوې خبره نه ده. قانون پوهان وایي د عدالت دننه د مقدمې د اوریدنې نه بایکاټ کول په آئین او قانون کې هیڅ ذهن لري، او که څوک بایکاټ وکړي نو بیا هم عدالت مقدمه اورولې او فیصله کولی شي. هم پر دې موضوع زموږ خبریال شانواز ترگزی په پېښور کې د ځنو قانون پوهانو سره خبرې کړې او دا راپور یې را لېږلی.
قانوني ماهرین وایي د عدالتي کاروایي نه بایکاټ کول د عدالت په کارونو کې هیڅ معنی نه لري، او ماهرین زیاتوي د بایکاټ لپاره د پاکستان په آئین او په قانون کې هیڅ ځای نشته. د جولای په 15مه حکومتي اتحاد د پنجاب د وزیر اعلی د څوکۍ په سر یو مقدمه کې د سپریم کورټ بایکاټ اعلان کړي. اتحاد واړي دغه مقدمه د سپریم کورټ د درې ججانو په ځای پوره بیچ او یا ټول ججان ووري، خو عدالت دغه درخواست مسترد کړي. د لاهور اوسیدونکو او د سپریم کورټ اف پاکستان وکیل محمد عارف ګوندر مشال رو ته د جولای په 15مه وویل کې او څوک بایکاټ اعلان کړي د سر په عدالت کې د مقدمه د اوریدنې وخت هم بچت کیږي، او بل دا چې عدالت یو اړخیزه فیصله هم اورول شي. نو د ګوندل نه دا پوښتنه، هغه مقدمه باید کوم رقم وي چې پوره بنچ اورید شي؟
اگر وہ محسوس کریں
ته وې کله چې عدالت محسوس کړ چې مقدمه کې کړکې چون یو مو چې کوم فیصله کوي هغه به ګینه د هغه درجه نه وي کوم چې پوره ججان کول شي. نو عدالت د خپل اختیار په مطابق په خپل هم ګڼ شمیر ججان یا پوره ججان کې نول شي، او فریقین هم درخواست پر کول شي.
پارټیز ہوتی ہیں ان میں سے کوئی اپلیکیشن بھی دے سکتا ہے.
قانوني ماهرین وای تر دې وړاندې داسې دوی نه دي لیدلي چې ګینه په یو پوره بنچ د چا اعتراض وي، البته په یو جج او یا په دوو ججانو اعتراضات لیدل شوی، او هغه ججانو بیا د خپل مقدمو د اوریدونو انکار او یا معذرت هم کړي. لکه د پیښور های کورټ وکیل علي عظیم افریدی مشاد ریډیو ته د جولای پښپګوښتمه وویل،
تاسو لا یو مثال درکم د چیف جسټس اف پاکستان افتخار چودھری دوی کیس راغله سوموټو هغه کیډوم بنی تاریخونو کې چودھری سے پخپل په بنچ کې ناست واغې نه بعد بیا هغه سایډ ته شو، ځکه چې د ریلیټیوز کیسونه چي دي هغه ججان صاحبانو په کوډ اف کنډکټ کې لیکل شوی جاني شو ورې.
پډان اخبار کې د مې پدرمه 2011 کال کې چاپ شوی یو خبر کې دوی لیکلی د سپریم کورټ په خوانی چیف جسټس افتخار محمد چودھری په مشرۍ کې عدالت ناستو د په خوانی وزیر اعظم ذوالفقار علی بټو د پانسي مقدمه واپس پردلې و چې وایوري چې آیا ګنی دغه عدالتي قتل او قصاحي سزا. بابر اوان چې هغه وخت قانون وزیر عدالت ته ویلو ذوالفقار علی بټو په کال 1900 او د اکتوبر په 15مه دوه درخواستونه ورکړي چې د پوزد چکمه د مړي مقدمه جوړه ده، او د هغه په اوریدنه کې د مولوی مشتاق په نوم جج هم شاملو. نو دې نه غني چې ګني صحیح جرح به وشي. هم دغه کال په 15 نومبر یو بل درخواست هم عدالت ته ورلېګل، ولی څلورم درخواست د هغه وخت گورنر پنجاب ته لیکل چې ګني دغه مقدمه د کوم بل عدالت ته واړوي چې په هغه کې مولوی مشتاق جج نه وي. د جسټس مولوی مشتاق او ذوالفقار علی بټو خپل منځ کې ځینې قانوني خبرو باندې تاو تاریخوالې وړاندې موجود، او مولوی مشتاق د 1915 تر 1920 پورې د ملک نه بهر په رخصت هم تللی. خو چې پخوانی پوځي جنرال ضیاء الحق پاکستان کې مارشل لا ولګوله، مولوی مشتاق واپس راغی او د ذوالفقار علی بټو په ضد د مړي مقدمه اوریدلې وه. دغه مقدمه کې ذوالفقار علی بټو ته د مرګ سزا ورکړل شو، او د ذوالفقار علی بټو دغه مقدمه او فیصله تر دې وخته د پاکستان په عدالتي تاریخ کې د نظیر او یا مثال په شکل کې نه دا وړاندې شوی. نو بیا دا چې یو څوک په عدالت عدم اعتماد کوي او بایکاټ اعلان کوي، دغه بایکاټ د پاره په آئین او په قانون کې کوم ځای شته؟ محمد عارف گوندل زیاده کړه.
تو بایکاٹ کرنا یہ کوئی پولیٹیکل
دی وای چې بایکاٹ کول دا حکومت سیاسی سرگرمی نه ده. عدالت باندې هیڅ فرق نه پریوزي. عدالت کې څه مقدمه وي بغیر د هغې چې د جرمونو وي نو په هغې کې فرق ورتل لازمي وي، او دا چې آئینی او یا دیوانی مقدمه دي دې کې د فریقونو حاضری معنا نه لري.
اس میں پارٹیز کی حاضری کوئی معنا نہیں رکھتا.
علی عظیم افریدی دا هم ول د یو مقدمه د سپریم کورٹ د پخوانی چیف جسٹس میا ثاقب نثار په ضد هم په سپریم کورٹ کې کړی و، چې ګنې د یو جج چې هغه چیف جسٹس وي او ورسره ټول اختیارات وي داسې باید نه وي. دا اختیار چې ګنې هغه د ججانو بینچونه جوړ کړي او ځینې مقدمې دې په چیمبر یا په بندو کمرو کې واوري، خو د علی عظیم افریدی په وینا دغه مقدمه خارج شوې وه. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خپرونې د سهار لنه د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش، پر شارټ ویوز 2130، پنځل زره درې سو پنځه شپېته، او پنځل زره و سو پنځوس کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
اردوونکو، په بلوچستان کې د هیزې ناروغي پیل شوې چې پر ضد یې دغلته کې کمپاین اهم پیل شوی دی. دغه چې له امله به یې د صوبې په اته ضلعو کې هغه ماشومانو ته د هیزې ضد واکسین ورکول کیږي چې عمرونه یې د یو کال نه پورته دي. دا براسال کې ده چې په بلوچستان کې د وروستیو بارانونو او له وجې راغلو سیلابونو څخه دغلته که یو خوا یو شمیر خلک مړه شوي، نو وروسته یې هیزې ناروغي هم راغلې ده. او ډاکټران وایي چې د بارانونو له کبله د څکلو اوبه ګنده شوي دي چې له وجې یې دغه هیزې مرض خور شوی دی. تفصیل ایوب ترین وړاندې کوي.
د کوټ په ګډون د بلوچستان په اتو ضلعو کې لکه ژوب، کلاسفلا، کل عبدالله، بارکان، کیچ، ګوادر او ډیره بوکټي کې د کولورا یا ایزی په ضد پنځه ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د دې کمپاین پرانسته د جولای په پنځه ویشتمه نیټه په کوټه کې په یوه دستوره کې وسوه. پر دې مهال د روغتیا د ادارې د چارواکو تر څنګ د روغتیا د نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او مامورین هم موجود وو. دستورې ته د صوبایي حکومت لخوا وویل شو چې په یاد څو ضلعو کې تر خلکو پورې د کولورا یا ایزی د مخنیوی ویکسین رسول لپاره 978 ټیمان ټاکل شوی دی. دغه ډول به 500 یو کم څلوېښت ټیمان په بیلابیلو ځایو کې و ماشومانو ته یاد شوی ویکسین ورکوي. پر دې مهال په خپله وینا کې په بلوچستان کې د روغتیا د ادارې ډبلیو ایچ او مشر ډاکټر پالیټا ماهیپلا وویل چې د ایزی د ناروغي په مخنیوي کې د بلوچستان حکومت هلې ځلې د قدر وړ دي. د پاکستان په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې د کورلا ویکسین معرفي شوی دی او په ځانګړي توګه د دې پرانسته د بلوچستان څخه کیږي، ځکه چې ډبلیو ایچ او د کورلا د ناروغي په مخنیوي کې د بلوچستان د حکومت سره هر ډول مرسته کوي او موږ غواړو چې په صوبه کې د دې ناروغي مخنیوي وسی. په دې ترڅ کې د ډبلیو ایچ او د مرکز څخه 15 لکه ویکسین او نور شیان ترلاسه کړي دي. د نوموړي په وینا چې په بلوچستان کې د کورلا د ناروغۍ د خپرېدو یو لوی علت د چرنګ اوبه دي چې زیاتره د اوسنیو بارانو او سیلابو وروسته ناپاکې شوي دي او په نتیجه کې دغه ناروغۍ سرپورته کړی دی. خو ښاغلي پالیټا هیله څرګنده کړه چې د بلوچستان حکومت به د دې په مخنیوي کې خپل مهم کردار ادا کړي او هڅه به وکړي چې د صوبې و خلکو ته د چرنګ پاکې اوبه پر وخت ورسوي. و د سوریې ته په خپل وینا کې د بلوچستان چیف سیکرتر عبدالعزیز اوکلی وویل چې د پشکال د اوسنۍ بارانو وروسته ډبلیو ایچ او د اغیزمنو خلکو سره د مرستو په خاطر صوبایي حکومت ته په عجله توګه دوایانې، خیمې او نور شیان ورکړي دي چې تر اغیزمنو پورې رسولي دي. او په دویم پړاو کې و خلکو ته د ایزې په ضد د ویکسین ورکولو کومک کړی دی، کوم چې یو ښه عمل دی.
کولرا ریسپانس کے لیے ویکسین جو ہیں وہ پہلی دفعہ پاکستان میں دی جا رہی ہیں.
دے کولرا پزد ویکسین پا لمڑی زل پا پاکستان کی ورکی ورکی جی او دا دی پرانست دا بلوستان سخص سوی دا کمچی دا ما شمانو دا حفاظت لپاره یوش عمل دی. لیکن اصل ستونزا دا ناپاک اوبو دا زکر چی دا کومت لمڑی زمی داری دا چی اولست دا چنگ پاکی اوبو ورسوی او دا یکینی وگرزوی. دل دا خبر دا یاد وینی ورده چی پا بلوستان کی دا کولرا یا ایزی ناروغی دا روان کال دا اپریل پا ولسم نیتا پا دار بکتی کی سرشکار کردی و چیر چی دا پیرکو پا سیما کی پینزه کسانو دا ناپاک اوبو دا چولو پا نتیجه کی ولجون دا لاسور کردی و ورسته بیا د جولای په دویمه اونۍ کې د پیلسو د پشکال د بارانو له امله یاد سوي ناروغي یو ځل بیا په ژوب، خوزدار او د سوبې په ځینو نورو برخو کې سرشکاره کړي او د روغتیا د نړیوالې ادارې WHO د رپورټ له مخې په خوزدار، ژوب، کوټه او د سوبې په ځینو نورو برخو کې 14 کسان مړه سوي چې لویه برخه یې ماشومانو. په رپورټ کې زیاته سوې ده چې په روان کال کې په بلوچستان کې د ایزې څخه 140 کسانو خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. بل پلو ته په کوټه کې د روغتیا د صوبایي ادارې له لوري ویل سوي دي چې په روان کال کې د ایزې څخه د اغېزمنو کسانو کچه د 9000 څخه اوښتې ده. په دې کې زیاتره ښځې او ماشومان دي چې د پشه کال د اوسنۍ بارانو پر مهال زیات تر اغېز لاندې راغلي دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو ته غوږیستی اوریدونکو، له دمې مخکې تاسو راپور ورده چې په بلوچستان کې هیزي څومره تاوانونه رسولی دي. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. د پیښور په دلزاک روډ شهناز نومي خواجه سرا پرون سهار په ډزو وژل شوی دی. د پولیسو په وینا د مشکوکه تن ضد یې مقدمه درج کړې ده او دغه راز تحقیقات روان دي. دوی دا زیاتوي چې مشکوک تن د پیښې وروسته تښتېدلی او د لټون عملیات روان دي. بلخو د خبر پښتونخوا د خواجه سرا او د اتحادیې بشران وایي په تېرو نږدې څو کلونو کې یو شمېر خواجه سرا وژل شوي خو تر اوسه هیچ چاته سزا نه ده ورکړل شوې. نور تفصیل د شبیر احمدجان په دې راپور کې.
د پیښور فقیر آباد تانه پولیسو یو چارواکي مشال لیډو ته وویل چې الماس نومي خواجه سرا د جولای په 15مه دوی ته رپورټ وکړو چې په دلزاک روډ یو مقامی هوټل کې د باجت خیلو دورانی نومي ملزم په معمولی خبرو دوی سره خلو واله او بیا پرې ډز وکړې چې په نتیجه کې د ده ملګری بشیر عرف شهناز په ډزو مړه شوه. دوی وایي د ملزم لټون روان دی او ډېر زر به ونیسي. د خواجه سرا او د ښېګړې او حقونو لپاره کارکوونکي تنظیم مشره ارزو وایي چې د دوی د ملګرو د وژنې او نورو زور زیاتو کې وخت تېرېدو سره سره زیاتوالی روان دی او وجه د حکومت او بیا د دغه خواجه سرا او د مور او پلار لخوا دوی ته نه پاملرنه ده.
دا څنګه ګروپونه جوړ شوی دي؟ دا موږ پولیس ډیپارټمنټ سره ډیسکس کړی دي، شیر کړی دي، د دې نمونه، د دې کوم اډریس دي، د دې نمبر یې هغه سم موږ مینشن کړی دي. د دې مقصد دا دی چې موږ ګټو دی چې موږ بټي راکوي زموږ په خوا باندې او چې موږ نه ورکو دا غي باوجود باندې چې کوم دي زموږ کمیونټي کې بیا دا بازار کې خو ګرمي کاروایی په پاکستان کې ډېره زیاته کمزورې ده. نو دغه شان ډېر کیسونه او شغوص پر یو ملزم تم سزا نه ده ملاو شي.
په پیښور کې مدني فعال تیمور کمال وایي چې هم د سزاګانو نه کېدول وجه د خواجه سرو پر ضد جرم یا زیاتی کونکي په دې ډاډه وي چې د مرګ پسې سوک تپوس نه کوي.
د 2015 نواله تر اوسه پورې اتیا خواجه سرا چې کوم دی وجلې شوي دي او په سوونو چې کوم دی هغه د تشدد ښکار کړی شوي دي. خو بدقسمتۍ نه ملزمان خو گرفتار کړی شي خو عدالتونه بیا باعزت بری کړی شي. دې کې ټول نه غټه وجه چې کوم ده د پولیس چې کوم دی ناقص تفتیش کمزور ایف آی آر همدغه وجه وي چې دغه ملزمان چې کوم دی بیا د عدالتونو نه باعزت بری کړی شي.
دا خواجه سرا او د خیګړې د سازمان منزل تر مخه تیر پنځو میاشتو کې د دوی وو خواجه سرا او دغه ډول د 2015 راسه د اتیو څخه زیات وجل شوی او پسونه نور د تشدد او زور زیاتی ښکار شوی. ولی په دې باب له چې کله خیبر پختونخوا حکومت کې د خیر خیګړې وزیر انور زیب خان او د هغه وروسته مو د اطلاعاتو مشیر بیرستر محمد علی سره د تماس نیول هڅه وکړي، خو دوی سره د دوی د مصروفیت له وجې خبرې اترې ونه شوې. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
سروي د مشال ریډیو د پښتنو خزو لپاره ځانګړی پروګرام. په سروي خبرونه کې موږ د پښتنو خزو او میرمنو په کامیابیو او کوششونو غږیږو. په سروي پروګرام کې لمون سره د ساينس، ادب، رسنو، شوبز، تعلیم، سیاست او له بیلابیلو ډګرونو نه میلمنې برخه اخلي. سروي خبرونه هر اونۍ د نهې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې په ژوندۍ پړه او د زیارت په ورځ د غرمې په 3:30 بجې له مشال ریډیو واوري.
مشال ریډیو ته غوښتل لږ شبکې تاسو سره خبرونه هم وړاندې کوو. رازو راپورته چې د بجلی د ویش کمپنۍ واب ډا په قبلي ضلعو کې موجودو کارخانو ته هم د بجلی په بلونو کې اضافي روپۍ جمع کولو امر کړی او کوارټر ټیر په نوم نرخ یې ورته لوړ کړی او ورسره ترې د فیول ایڈجسٹمنٹ په نوم د 3 روپۍ هم کټ کوي. دغه کارخانو مالکان وایي چې د کار سره د دوی په سلګونو کارخانه ودرېدلې او په زرګونو مزدوران ورسره بیروزګار شوي او په کار د غیر ضروري روپۍ ورپسې په بلونو کې نه راولي. په پېښور کې د بجلی ورکولو کمپنۍ پیسکو ویاند شوکت افضل بیا وایي دا وپاقي موجود او په دې څه رای نشي ورکولې. نور تفصیل د فرحات چنواری په دې راپور کې.
د قبایلی ضلعو د کارخانو مالکان وایي چې د بجلی د ویش محکمې وابډا پرې د بجلی په بل کې کوارټر ټیرف په نوم نرخ لوړ کړی او سره ترې د فیول ایڈجسٹمنٹ په نوم د تیلو روپۍ هم اخلي. یعنې د بجلی جوړولو په کارخانو کې چې کوم تیل یا ګیس کارولی شي د هغې روپۍ هم ورپسې په بجلی بلونو کې راولي چې دې سره اوس دوی نشي کولی چې خپلې کارخانې خلاص وساتی او پیداوار ترې حاصل کړي. د قبایلی ضلعو د کارخانو مالکانو اتحادیې پخوانی صدر او د یو سټیل مل مالک اسلم خان پردای مشال ریډیو ته وایي
موږ ورته دا خبره کوو چې د کوارټر ټیرف او فیول دا په منتلی چې کم ټیرف وي منتلی کم بیلی په هغې کې رچوه. دوی په موږ سره درې او څلور میاشتې بعد دا سیزونه راواچوي که نه چې کم پروډکټ کېږي کم سیزونه موږ جوړوو هغه موږ په خرڅ کړي وي په هغه کې په بازار کې. نو موږ لا خو بیا چې په چا باندې خرڅ کړي هغه موږ لا پیسې واپس نه راکوي. اوس تقریبا 17 روپۍ موږ ورته وایو چې دا 25 کا څه خبره نه خو دا موږ کې بعد کې مارا لے گا رب سے.
دا بیوی تقریبا 300-400 فیکٹری خو بیوی پر ټول پاټا کې چې هغه ټول دینه متاثر شوی.
د خیبر ضلع د باډي یو وګړی مسعود خان وای چې په دې کارخانو کې د دوی په سلګونه کسان کار کوي خو اوس بیروزګار شول.
مونږ خو دې کې ډېر خلک کار کوي کنه چې دا بجلی په انداسې ګرانه وي زیاته وي کنه نو دې سره ډېر خلک بیروزګاره شي. نه چې راکم یې کې روزګار چې زیات شي خلکو غریبانه ده انداسې څه اپریشن والا علاقه ده خرابه شوې ده او څه اوس دا بیروزګاري چې سي نورن خرابه شو.
د بجلی په بلونو کې کوارټر ټیرف په نوم نرخ لوړولو او سره د فیول ایڈجسٹمنٹ په نوم د تیلو روپۍ اخیستو په ستونزه مو په پیښور کې د بجلی ورکولو کمپنۍ پیسکو ویاند شوکت افضل سره رابطه وشوه. نو دوی ویل چې دا موضوع وفاقي حکومت سره تړاو لري او په دې لړ کې سرای نشي ورکولی. د بجلی کمی ادارې نیپرا یعنی نیشنل الیکټرک پاور ریګولیټری اتارټي په دې وروستو کې ویلي چې د بجلی نرخونه ځکه لوړ کړي چې د بجلی جوړولو کارخانو کې استعمالیدونکي کویلې آر ایل این جی یا قدرتي ګیس او فرنسایل په نوم تیلو په نرخونو کې لوړوالی راغلی او بجلی په ګرانه بیه ورته تمامیږي. د اقتصادي چارو پوهان وایي چې پاکستان چې د روپو د نړیوال صندوق یا آی ایم ایف ایف نه د پور اخیستو لپاره ورسره کوم شرطونه منلي په هغې کې په مرحله واره توګه د بجلی نرخ لوړول هم شامل دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د ځوانانو ژغ خپرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یو ځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خپرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومندا یو ساعت خپرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبې په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
باغ سبری پستے ترخا مدے پشتنے پخمت سترے ندے سدے.
اوریدونکو السلام علیکم او ستړی مشه په سروې خبرونه کې مو زملی حمیرزاده هرکلی کوم. امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله بئ. نن سره په خبرونه کې ډاکټر سمیا راحیل قاضی میلمنه ده. ډاکټر سمیا یو سیاستواله، سیډونکې، لیکوال او د ښځو د حقوقو فعال ده. ډاکټر سمیا د جماعت اسلامي د ښځو د څانګې د بهرنیو چارو مشره ده. هغه د کامی اسمبلی غړې پاتې شوې ده. د خپل کار په دوره کې ورته د غوره قانون سازی ایوارډ ملاو شوې دی. ډاکټر سمیا د اسلامي نظریاتي کونسل واحد خزینه غړې هم پاتې شوې ده. ډاکټر سمیا د انټرنیشنل مسلم ویمن یونین په نوم د یوې غیر سرکاري ادارې د کونسل آف ټرسټیز مشره ده. ډاکټر سمیا یو شمېر کورني او نړیوال ایوارډونه ترلاسه کړي دي. هغه مسلسل د شپږو کالو لپاره د پاکستان د 500 پیاوړو ښځو په فهرست کې هم راغلی ده. د نوموړي 12 کتابونه چاپ شوي دي. ډاکټر سمیا په مختلفو پلیټفارمونو د ښځو د حقونو لپاره غږ پورته کوي. په قدرتي ناورینونو کې هم ډیر کار کړی دی. نن په خبرونه کې د میلمنې د کار ژوند او هلو ځلو په اړه خبرې کوو. تاسو هم را سره په خبرونه کې برخه اخلئ. کو د میلمنې نه څه پوښتنه لرئ نو را سره شریک کړئ. اول ځان سره د مشال ریډیو د ټلیفون شمیرې او د سکایپ پته ولیکئ چې څه داسې د مشال ریډیو ټلیفوني شمیرې دي 00 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 شپک سلور و سلور نه شپک او د اسکایپ په ته هم لرو چې دا سی لیکو مشال ریډیو ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او. نو اوریدونکو په سروې خبرونه کې د خپلې میلمنې ډاکټر سمیا راحیل قاضی سره خبرې کوو چې دا وخت راسه د ټلیفون په لاین د ورته ستړي مشوایو. سلامونه ډاکټر صاحب.
سلام
علیکم. وعلیکم السلام. ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب چې تاسو مونږ ته نن په خبرونه کې برخه.
تاسو ډیره مننه چې مشال ریډیو ډیره مننه ملوک ډیره مننه چې تاسو ما ته په دې خپل ډیر ښه پروګرام کې دعوت راکو.
مونږ ډیر خوشاله یو چې تاسو مونږ سره شرکت کوئ. نو ډاکټر صاحب تاسو ماشاءالله کار چې دی هغه خو ډیر زیات دی. تاسو تعارف خو ما پوهیدم پنه چې څنګه راټول کما. تاسو هغه چې کومې پانی دي د کار هغه خو زه نشم راټولولی خو بیا هم یو کوشش دی. نو مننه کوم چې تاسو په پروګرام کې ساغستی. صحیح ده. نو شروعات به وکړو چې ډاکټر سمیا راحیل قاضی څوک ته د کومې علاقې سره تعلق ساتي او تعلیم تاسو چرته حاصل کوجی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ملوز د پیښور نه تعلق ساتم. زه د خیبر پختونخوا علاقې نو هر کې پیدا شوی یم او ابتدایي 15 کاله مو په پیښور تیر کړی دي. او بیا زماني کو نه چې د پلار مونږ سلجوق پر کیو چې مونږ زیارت کاکا شپ کې باید شو. زمونږ مشر چې و هغه سلجوق او د ترکستان نه راغلی او د هغه مزار د خوشحال خان بابا په څنګ کې پاکوړه خټک کې دی. او زما د پلار د طرف نه چې کوم لکه مشران دي نو ټول په زیارت کاکا صاحب کې به اوسېدو، بیا هلته نه په پېښور کې آباد شول. اوس په ټوله دنیا کې خواره شوي دي کاکا خیل، او دا زموږ کاجي فیملی چې ده نو ټوله دنیا کې خواره ده. د مور د طرف نه مونږ یوسفزي یو، او هغه جهانگیری دی اټک سره، هغې په خوا کې زمونږ یو کلی دی چې دریای کابل او د دریای اټک د په منځ کې مونږ کیږو. نو د مور د طرف نه هلته هغه زی یو. نو زه په نوخار کې پیدا شوم، بیا مونږ پلار مې د جماعت اسلامي امیر چې شو نو بیا مونږ لاهور ته شفت شو، او بیا مونږ څلوېښت کالونه لاهور کې اوسېږو. زما واده په کوټه کې کله واده شو نو په کراچۍ کې، نو زه خبره چې مینی پاکستان یم، څلور واړو صوبو په دارالخلافو کې زما خپل کور هم دی، او زه لکه ټول دا مختلف ثقافتونو کې اوسېدو په وجه الحمدللہ ما ته ډیر لانی زه ډیر زیاته د ثقافتي تور باندې د پاکستان ټولو زیونو سره زما تعلق دی. نو ما تعلیم هم په دیدری والو صوبو کې حاصل کړی دی، او ما پی ایچ ڈی بیا شروع کړی، خو دغه چې ما بهر تلیو مزه د یو این یو دغه ته کانفرنس ته، ما ته فیملی او د خاندان په ادارې کې ډیر زیات کار کړی دی، نو هغه ما ته هلته آفر وکړو چې تاسو دلته په دې باندې پی ایچ ڈی ڈگری والا.
او
بس بیا ما ته نور اجازت ملاو نه شو د کور د طرف نه، نو ما ڈگری خپله کمپلیټ په پنجاب یونیورسٹی نه کړی ده. نو الحمدلله درې واړو صوبونه مې سبق
ماشاءالله. جی تاسو ذکر کو چې د پاکستان درې واړو صوبو کې تاسو ته د تعلیم حاصلولو موقع ملاوه شوی ده، او اوریدونکي به هم اوریدل غواړي ستاسو د کاري تجربو په اړه. تاسو یو غوره سیاستوال یو، په دې برخه کې تاسو ته ډېر شی اوارډونه هم ملاو شوي دي. نو اوریدونکو ته به وایو چې ډاکټر سمیا راحیل قاضي د قاضي حسین احمد صاحب لور ده. نو تپوس په وکړو چې سیاست طرف ته ستاسو رجحان چې دی هغه هم د دې وجې نه چې ستاسو پالنه په یوه سیاسي کورنۍ کې وشوه؟
او ابتدائی طور باندې خو زه د خپل پلار ډېره شکر گزار یم چې زما پلار علماو په خاندان کې او په پښتنو په خاندان کې زما په خیال هغه ولنی سړی دی چې هغه خپل لور چې ده نو هغه د باندې رونو نه زیات تربیت هغه سیاسي کړی دی، او د هغه په وجه سیاست سره مې شوق شوی. زه د خپلې پارټۍ زمونږ د جینکو یو ګوند دی اسلامي جمعیت، باید زه د هغې هم سرګرمه کارکونه وم. زه په سټوډنټ پالیټکس کې ډېره زیاته مخکې وم، په پېښور کې به مې پشن کې حصه اخیستې وه. بیا لال کالج یونیورسٹی د ایشیا یو غټ کالج دی، د پاکستان خو د جینکو ډېر غټ غټه یونیورسٹی ده. مضبوره شوه زه د هغې د اسټوډنټ یونین په 1984 کې زه د هغې سیکرټری جنرل الیکټ شوې وم. هغې نه پس بیا په سیاست کې مې ډېره حصه واخیسته، چې بیا د پرویز په دور کې یو کاسمیټیکلی یو سیلاب غونه راغلو چې دی ښځو ته ډېر زیات دغه په کار دی. نو زه د خپل د جماعت د حلقې خواتینو د پولیټیکل څانګې زه مشره وم، نو زه خپل جماعت لیبر د قومي اسمبلی د پاره ډېر خلک وایي چې زه جو د قاضي حسین احمد لور وم، نو زه کوي ما ته دا سیټ راکړو. خو دا بالکل غلطه خبره ده، څوک چې جماعت اسلامي پېژني وایي ته به پته وي چې زموږ په جماعت کې د قیادت ماشومان چې هغې سره ډېره زیات بدسلوکي کېږي، په دې لحاظ سره زموږ په پارټي کې عام کار ډېر تیزۍ سره مخکې ځي، خو د قیادت ماشومانو باندې ډېر خوردبینونه او دوربینونه لګېدلي. نو زه خپل چې هغه پولیټیکل وینګ مشره وم، نو زه هغې په وجه باندې بیا زما د خپلې پارټۍ ښځو چې دی نو زه هغې ټاکلی یم، او زه بیا د پنجاب نه الیکټ شوی وم. زمونږ دام زه د پېښور نه تعلق ساتم، زما ووټ هم په پېښور کې دی، خو هغه زما ووټ یې پنجاب ته راشي. زمونږ دا د قومي پارټي ده، زمونږ دو دری پنجابیان د پیښور د سرحد نه لیک کی او زه یو پښتنه د پنجاب نه لیک کما نو زه د پنجاب نه واحد د اسمبلی ممبر هم ځکه چې زما په نوم باندې ټول پارټیانو بیا اتفاق هم کړو او زه د خپل نو او زه د اسلامي نظریاتي کونسل ما ته دا اعزاز هم حاصل دی چې شلو علما سړو کې زه واحد ښځه هم چې زه الیکشنو
ماشاءالله
هغه چې تپوس وکړو د هغې دغه نه نو مونږ دا په میرټ باندې کړی ده مونږ دې سی وی کتلی ده الحمدلله ما ته دا اعزاز حاصل دی.
نو ډېره ښه خبره ده ډاکټر صاحب تاسو وی چې ډېر تاسو باندې دوربینونه او خوردبینونه لګېدلي وو نه یې باوجود تاسو دا مقام ترلاسه کړی شو. نو ستاسو دا سیاسي سفر چې دی په دې باندې به تپوسونه وکړو لکه تاسو وی چې د جماعت اسلامي کې بیا تاسو ته اپوزیشن میلاو شو تاسو پارلماني چار ام کتلې اوس د بهرنو چارو هم تاسو نگرانی کوي دا څنګه ممکن شو بیا تاسو په ګون کې د ښځو اورېدل کیږي او د غوی په فیصله سازي کې هغه ته اهمیت ورکړل کیږي.
جماعت اسلامي یو داسې پارټي دی چې په دې سنګلي ته لاړو نو هغه ښځو به وي د چار چاپی رسو کول چې د ویمن امپاورمنټ ډېر زیات بینري اوچتې کړي دي هغه یانو ای به وی چې موږ خو ته ډېر زیات هره کی تاسو خو ډېر سړی ډېر زیات تاسو اوري او زموږ په جماعت کې د ښځو بالکل موږ د یو امیر ته دوه پیرلل وینګز دي او دوه پیرلل جماعتونه دي یو د سړو دی او یو د ښځو دی. ښځې په خپلو فعالیتو کې په خپل هلو زلو کې په خپل سرگرمیانو کې بالکل خود مختار دي او موږ چې څه شي موږ یعنی په شورا کې زموږ چې فیصله شي او هغه زموږ سړي ته ډېر زیات احترام هم کوي زموږ ډېر او زموږ ته چې څومره حقوق حاصل دي موږ پای باندې ډېر زیات خوشاله یو. نو دا زه چونکې د خپل پولیټیکل وینګ زه دا ای کارکونه ما د خپل حلقې خواتینو زه ټاکل ما بیا په پارلماني د خپل جماعت اسلامي د پارلماني سل انچا او ما ته بیا یعنی ای کې ټول کې زیات لیجیسلیشن کی دونو هغه کې ما ته زموږ مخالف ان جی اوز دي چې دا پرفورمنس رپورت شایع کړی دي هغه هغه بیا الحمدلله از ټاپ اف دی لیست ورکی اخی ما چې زما ټول کې زیات بلون اسمبلی کې او هغه مو ته کوي بری او یا خو کې الحمدلله زما ټول کې زیات بلون او هغه زموږ خپل پرفورمنس دی هغه مونږه ای مونږ ته دا کو نو زمونږ په جماعت کې د ښځو ډیر اورېدل کیږي ډیر زیات مونږ امپاورډ یو او مونږ چې څه غواړو نو ماغه خپل سره وختم
ډاکټر سمیا صاحب تاسو وی چې تاسو په موده کې کافی بلونه تاسو وړاندې کړل نو څه داسې کار دی چې د ایم این اے په حیثیت باندې چې کله تاسو د واک هغه وخو نو هغه کې که تاسو څه داسې کار کړی چې تاسو په ویاړې څه داسې یو کار به چې اوریدونکو ته به ویل غواړي
او ما یو ویش بلونه وړاندې کړی وو د ښځو د حقوقو په لاس باندې هغې کې کوم باندې ته ما ته ډېر زیات فخر دی هغه یو دا دی چې مخکې به چې ښځو ته به ډایرکټ نه میلاوېدو نو هغه ما یو ترمیم پیش کړو هغه بیا پاس شو چې د ښځو ته به چې وراثت وي هغه به یعنی هغې ته ٹرانسفر شي که څوک وفات شي د هغې وراثت هغه چې بیا خپله لاړې شي عدالت ته او که خپله چا ته ورکوي نو هغه بېله خبره ده خو داسې به نه کېږي چې دي هغه به رونه به یې په یاد به ته هغې د کور سړي چې دي هغې به یې په خپل نوم کړي وراثت به دا اول ښځو ته ټرانسفر شي بیا که هغه خپله چا ته تحفه ورکوي نو هغه به د هغې عدالت کې به موجودګي ضروري نو دا د کفالت دا وراثت دا د تعلیم د صحت زموږ یو چارټر وو هغې پنځه نکات وو او هغې پنځه ټول دا وخت چې دی 15 کاله دا موږ په ای باندې کار کړی دی. تاسو اجازت راکړه تاسو حاضر زرا 15 پوائنټ
جی مهربانی
امپاورمنټ هغه چې تاسو ته وړاندې کوم مهربانی دا دی چې د ښځې په حیثیت باندې چې فیملنې تی سره راي د نسائیت او داوید لانی دا د خزو په حیثیت باندې چې الله هغه خزو کړی داغي حقوق او داغي احترام او داغي په خاندان کې څه کم کردار دی او په معاشره کې کم کردار دی هغه وړاندې کول داغي یعنی تکریم او داغي عزت چې دی هغه او داغي د حقوق او تحفظ دا ولنی پوائنٹ دی. دویم دی داغي تعلیم داغي ابتدائی تعلیم داغي اعلی تعلیم داغي هر قسم تعلیم ته چزړ کیږي داغي د پارا لارې کولاول. دریم دا دی چې داغي د صحت یو صحتمند خزه چې داغه د صحتمند قام مستقبل ضامن ده نو داغي د صحت د پارا بیسیک هیلت یونټس او هر چرته تیر انتظام کول. د سلورم پوائنٹ دی انصاف خزه تور کول چې داغي هر قسم ته مجبوری شي دای هر قسم داغي حفاظت د پارا هر قسم ته عدالتونو ته فری او انسټنٹ او مفت انصاف فوري او مفت انصاف هغې ته فراهم کول. پنځم پوائنٹ دا دی چې د اسلام هغه حقوق دی اسلام هغې ته ورکړي دي دین هغې ته ورکړي دي زموږ قانون ته ورکړي دي زموږ دستور یې ته ورکړي دي او معاشره یې ورکړي. کفالت حق دی د وراثت حق دی د تعلیم حق دی دا ټول حقونه چې کوم اسلام ورکړي معاشره یې نه ورکړي داغي حقوق دوځه دا زموږ 15 پوائنٹس دي زموږ خواتین حقوقو د چارټر دا د جماعت سر دی او دې باندې بس موږ 15 کال او په دې باندې خپل اسمبلی کې کار کړی دی او اوس اسمبلی کې نه یو نو هم په هغه پوائنٹ باندې کار کوو.
ډېر ښه. ډاکټر سمیه صاحب په فیسبوک باندې یو اوریدونکي چې دی او کتونکي یو میسج پریښی دی. عبدالقدیم روډ لیکلی دی چې ویمن امپاورمنټ تاسو ذکر کوئ نو په افغانستان کې هغه ته څنګه ګوره؟
زمونږ کنا سره نه خپل بي طالبان ورو سره ډېر زیات په دې باندې اختلاف دی چې تعلیم څه دی هغه د انسان بنیادی حق دی. رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې رالو هغه ښځو ته او سړو ته ټولو ته یعنی آئی باندې فرض کړی دی نو دا زما هغوی ته ډېر زیات خواست دی او زما دا اراده ده چې زه به هغوی ته خپله ځمه اور تبویمه چې موږ الحمدلله د دین تعلیم هم ډیر زیات ضرور دی خو د دنیا تعلیم دین تعلیم حاصلولو د لپاره نور هم ضرور دی ځکه د عصري تعلیم او د تعلیم دا دواړه چې دی دا ضرور یعنی حاصلول پکار دی او دی د یعنی د افغانستان او زما خیال دی چې انشاءالله هغوی دې د پاره هلې ځلې کوي او دی زر به انشاءالله دا زموږ دا خواست چې دی او زه به زما اراده ده چې زه هغوی د پاره لاړه شم او زه ورته دا خصوصي درخواست وکړم چې دا په ټوله دنیا کې موږ د خپل دین یو ښه پیغام واستوو چې زموږ دین څه دی هغه د ښځو او سړو د تعلیم کې اس
ډیر ښه. ډاکټر سمیه صاحب یو اوریدونکي لرو ګورو چې چا ټلیفون کړی دی تاسو نه څه تپوس کول غواړي ای تبار ورکو سلامونه او ستړي مشي جی.
السلام علیکم ملیحه جان تا ته او ستاسو پروډوسر ته او ډاکټر سمیا ته په پښتنه مینا ډېر ډېر سلامونه وړاندې کوم. هیله لرم چې روغ جوړ او خوشاله به وي او ښه خبرونه هم پیل کړی وي.
وعلیکم السلام بابر افتخار ډېره ډېره مننه. وعلیکم او ډېره مننه. تپوس مې څه دی بابر؟
مننه ملیحه جان خوشاله اوسېږي. بالکل ډاکټر سمیا نه خو مې دا درې تپوسونه به ځنه وکړم. فرسټ تپوس خو مې دا دی چې د کور طرف نه چې دوه کله یعنی پالیټیکس ته روانه وه یعنی سیاست برخې ته روانه وه نو څومره ورسره اډهرنت یا څومره ورسره حمایت وه چې سمه ده لاړه شه که نه دوی په خپله وتوانېده چې زه سیاست برخې ته راځه که نه دې پیرنټس دې ته وویل چې نه ته په خپله لاړه شه مطلب یې که پیرنټس ورته وویل که نه دوی په خپله دا چایس و پالیټیکس چې یاره راځم. نو بل دا ځنې وکړم ملیحه جانې چې ښځې پالیټیکس ته ولې دومره کمې راځي ښځې سټرینت ولې کم دی علت څه کېدلی شي آیا پالیټیکس دومره مشکل دی چې ښځې یاریږي که نه څه بل علت کېدلی شي؟
ډېره مننه بابر.
پوښتنه دا ځنه وکم ملیه خور چې هغه خزه ته به څه پیغام ورکوي چې هغه غواړي چې یاره مونږ سیاست برخه ته لاړ شو، هغه خزه ته به څه پیغام ورکوي؟ جی ملیه
ډیر مننه بابر، تاسو درې پوښتنه وکړي ورزو ډاکټر سمیا صاحب ته، تاسو غوکه د پروګرام ته جواب به د خپل دوی درکې. جی ډاکټر صاحب، تاسو ته پوښتنه واوري دل نو دوی اړومبه
اولانے جواب خدا بھی زما خپل چوائس ہو او بلکہ زما پلار کو لگو نے ما چوی سے بچے زما اسمبلی ممبر منتخب کے دم ان غدی رضا تو خوا ځکه چې دغه د موروثیت او د دې الزام به په بیا لګېدو نو هغه د پاره سیف سعید او محفوظه لاره دا وه چې زه رانشم سیاست کې او اسمبلی کې او دې ځایونو کې زما جما ټینګ ودرېدو ځم که بیا ټینګ ودرېدم چې نه دا خو څه خبره نه ده که دا نه دی نو ډی میرټ هم نه دی کېدل په کار که نه دا زما خپل زه په خپل میرټ باندې راغلی یم زه د خپل جماعت کارکون یم زه دای په وجه راغلی یم دا زما خپل چوایس وم خو زه د خپل مور او پلار ډېره شکر ګزار یم د خپل مور چې هغې زما په هر یو سیز کې زما ډېر زیات حمایت کړی دی او د ویمن امپاورمنټ ډېر غټه یعنی علم بردار ده زما مور نو زه د هغې ډېره شکر ګزار یم خو زه د خپل پلار هم ډېره شکر ګزار یم چې د هغه د نیکنامۍ په وجه باندې ما ته ډېر عزت ملاو شو دویم دا دی چې ولې کم تعداد کې راځي ښځې نو دې زموږ معاشره سیاست اوس پوری د سړو کار یعنی ګڼلی شي او د پیسې کار ګڼلی شي سره دومره پیسې نه اکنامیکلی دومره امپاورډ نه دي نو لوبه چې کله ختمه شي نو انشاءالله ښځې به په معاشره کې شعور را پیدا شي نو بیا به ورکې ښځې هم راځي اوس ماشاءالله ډېرې زیاتې ښځې چې دې هغه را روانې دي او درېیم دا چې څه پیغام د پولیټیکل دغه دپاره پارټیسپیشن دپاره هغه ده که زما ونې ښځه راتلی شي سیاست ته نو هر څوک راتلی شي چې بس خپل ډیټرمینیشن وي او خپل یو عزم وي چې زه به دا کار کوم نو الحمدلله زموږ په معاشره کې اوس پورې د ښځې احترام موجود دی، ښځې سره مرسته موجوده ده او زه دا وایم چې د خپل خاندان د روایاتو د خپل خاندان زه خیال ساتلو سره چې سپینې او که ښځې دي هغه یوې سره راځي نو زما خاندان زما په شا باندې ولاړ دی. ویمن امپاورمنټ ډېر زیات یعنی ممکنه کېدی شي چې دا ټول خاندان نه مراد زما څه مالدار او دولت والا کس نه دی بلکې پلار زوی خاوند ورور چې هغه
ډېره مننه ډاکټر صاحب ستاسو خبرې ډېر خوند کوي. اوریدونکو تاسو سروې خپرونې ته غوږ یوه لنډه دمه اخلو، په د پروګرام په وروستۍ برخه کې د میلمنې سره نورې خبرې کوو. مشال ریډیو ته تاسو غوږ ونیسئ.
د مشال ریډیو خپرونې د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز شپک سو یویش پر شارٹ ویوز دولت زرا یو سلو دیرش پینزل زرا دری سو پینزش پیتا او پینزل زرا و سو پانزوز کلو هرسا که انترنیت تلاس رسی لره نو پا مشال تکی کام که هم زمان پروگرامونا پا جونده او سبچیوی بنا موجود دی.
سو د مشال ریډیو سروې خبرونه ته غوږی. مشال ریډیو ته تاسو غوږی. مونږ سره نن په پروګرام کې ډاکټر سمیا راحیل قاضی صاحبہ میلمنه ده، دغوی سره خبرې جاری ساتو. ډاکټر صاحبہ، تاسو په پاکستان کې د شپږو کالو لپاره د 500 پیاوړو ښځو په فهرست کې راغلی، نو دا څه فهرست دی؟ دا د چا لخوا ترتیب شوی او د دې شاته ستاسو کومې هلې ځلې دي؟
جن گروپ یو مشهور سروی انٹرنیشنل ویمنز ڈے عالمی اور خواتین پر 8 مارچ بنے دا 2015 شروع شوی تو اسے پورے جاری دیکھو پر اس سال نہ آ گئی دا سروے کو بند کری دا او اغي کې دا مثلا الحمدلله ما ته شپږ کال باندې زه اي کې الکسيوي ما دا د ووټنګ په ذریعہ باندې ټوئیټر باندې فیسبوک باندې په نت باندې د دې ب ووټنګ کې دوه څوک په پاکستان کې 50 پاورفل وومن سروي وا د انټرنیشنل وومن ډے 8 مارچ باندې به دا غي اعلان او دا دی نیوز دا چې تاسو په نت باندې لایو شي الحمدلله د لیس شوبو کې یعنی پینځه پینځه خزه به الکترون پالیټکس کې زه شپږ واړه کال الحمدلله یې کې الکټری ما او په پالیټکس والا کیټګوري کې زمانو راغلې ده نو زه دا جنگ ګروپ هم ډېر شکر گزار یم او د عوام هم ډېر شکر گزار یم دغه زما په دې الیکشن کې ډېره برخه اخیستې ده او زه د خپل جماعت هم ډېر شکر گزار یم او د خپل والدین هم ډېر اغی داغی هم انتهایی شکر گزار ام چې داغی د نیکنامی په وجه باندې ما ته دا مقام حاصل شوی دی خو اصل خبره دا ده چې تاسو د خپل کام په کې چې داغی لپاره چې څه کار کوئ نو الله تعالی هم ورته عزت ورکوي او عام خلک چې دي هغوی هم تاسو ته عزت ورکوي نو زه ډېره مننه ستاسو د ټولو چې زمن سام ملو جان زه ډېره شکر چې تا ما ته دا موقع راکړه چې
ډېره مننه تاسو د عزت وړ یاست تاسو کار د عزت وړ دی او دا خبرونه هم د دې لپاره د ډاکټر صاحب او ماشاءالله تاسو دولس کتابونه هم چاپ شوي دي نو په پروګرام کې خو کم وخت پاتې شو خو لنډو ټکو کې کو وایې تاسو په لیکنو کې په کومو موضوعګانو باندې توجه کوئ څه لیکل کوئ تاسو جی
جی ما پی ایچ ڈی په فیملی سٹڈیز کې کړی دی چې د خاندان ادارې ته کوم درپیش چیلنجونه دي او کوم اداري خاندان د استحکام تقاضی دي نو هغه زما مین موضوع دی نو زه پر هغې باندې زیات لیکل کوم د خواتین ویمن امپاورمنټ زما بیسک موضوع دی او د خواتین د حقوقو ټول زما بیسک موضوع دی نو زه د هغې د پاره په ټول دنیا کې چې کومې خبرې پرچار کوي نو د نیشنل مسلم ویمن یونین ما ته دا اعزاز حاصل دی چې یو این کې ایکوسوک سیټس حاصل دی زموږ د یونین او زه 2000 چې زه هغې په وجه باندې زه د یو این اجلاسونو ته زما جنیوا کې چې کوم هیومن رائټس کونسل هغې ته هم زما هغې کې مونږ د خپل چار چاپېره د ښځو حقوقو د تحفظ لپاره کوم تحریکونه دي نو ځای کې کار کوو لیکل زما شوق دی او زه بس مختلفو اخباراتو کې زما مضامین چاپ کېږي بیا زه هماغه مضامین راټول کړم نو دا زما اوس پنځلس کتابونه دا دولس کتابونه مخکېني درې ورکې دا درې دا
صحیح او ډاکټر صاحب اخی یو تپوس پوکما ستاسو د شخصي ژوند په اړه تپوس ته ستاسو واده شوه دی او ماشومان لره
زما
ډاکټر صاحب کولی دا ستاسو اواز صفانه راځي کو تاسو لک شانته د سزا کې تشه چې چت سیګنل کوي اوس راځي جی او او جی خاجی فکر کو چې ستاسو اواز کې اوس هم ستونزه د ګورو کو تکنیکی همکار خا او پروگرام کې ډېر کم وخت پاتې شونو ډاکټر صاحب کو ساس نه ډېر ډېر مننه بس اخیری وخت خو تاسو سره مو خبرې جاری اون شوې ساتلې اوریدونکو تاسو سره وي خبرونه تا غوږی د ډاکټر سمیه راحیل قاضی صاحب نه ډېر ډېر مننه او ډېر خوند وکړو تاسو سره خبرو تاسو ته په مستقبل کې ډېره کامیابی غواړو او په راتلونکو خبرونو کې به دغه شان نورو ملمنو سره خبرې کوو د ځان خیال ساتي د خدای پامن
نغمد بل بلا نکڑ شیلا سر خبری د فکر اندیخنے کوی دانا سر خبری د مخرنا کوی دزل درزا سر خبری چی